شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد شکیب دوست برنامه روک راست سپین خبر امشب با امید سلامتی شما آغاز میکنیم.
درنو دوستانو زما سلامونه او نیکی هیله هم و منه خوشحالی وی چې د یوې اونۍ په تیریدو سره بیا هم زه د اصف صاحب په ملتیا ستاسو په خدمت کې یو. جناب اصفی صاحب، لکه څنګه چې تاسې په جریان کې استئ او وطنوال هم پوهیږي، د طالبانو نن د ټولو تعلیمي او تحصیلي مراکزو خاص ډول د پانتونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. رسمن یې پرون یوه اعلامیه خبره کړې وه او لارښوونه کړې وه ټولو پانتونو ته، خصوصي او دولتي ټولو ته، او نن یې دغه اقدام عملي کړی دی چې د خلکو، نړیوالې ټولنې، نړیوالو سازمانونو او د بېلابېلو اشخاصو غبرګونونه یې راپارولی دي.
در تازه ترین مورد، پس از مسدود کردن دروازه های پوانتون برای دختران، مکاتب دختران در شهر کابل میگن که افراد طالبان مکاتب ابتدایی دخترانه هم مسدود کردن و به اونا دستور دادن که دوباره به مکتب بر نگردن.
دا یو تازه انکشاف ده چې پس بله. لپانتونونه نو پا دی مانا اوس پا افغانستان کی د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. اوس په افغانستان کې د ټولو پانتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي او په نورو مرکزونو کې هم، خاص ډول هلته د نورو ژبو کورسونه او تعلیمي مراکز شته چې ممکن په هغه برخه کې هم دوی اقدام وکړي. ټولو خصوصي او
بله، د تاریخ افغانستان دو مرحله تاریک در این زمینه است که اردویش در دوره حاکمیت طالبان است.
اصفی صاحب، نن ډېر نجونو خکې توی کړې، ځینې هلکان چې محصلین دي د نجونو په ملاتړ ودرېدل. نړیوالې ټولنې غبرګون وښود، په خاص ډول امریکا وویل چې طالبان به د خپلې دغې پرېکړې پایلې وویني.
بله، این مطالب است که در برنامه امشب روک راست سپین خبر با مهمانای محترم برنامه در رابطه به آخرین تصمیم طالبان صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه مهمانای محترم خدمت شما معرفی بکنیم، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما تقدیم میکنه. سپس مهمانا را معرفی کرده و بحث خود آغاز میکنیم.
ویان سید سلیمان شاه. طالب چارواکو نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دولتي او شخصي پوهنتونونو د دروازو مخې ته تازه دم امنیتي پرسونل ځای پر ځای کړی دي، او کومو ښځو محصلینو چې غوښتل د پوهنتونونو کمپس ته ورننوځي د هغوی د ننوتلو مخه ونیوله. د کابل د پوهنتون یوې محصلې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په لسهاو وسلوال طالبان د کابل د پوهنتون د عمومي دروازې سره ځای پر ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش او د متحده ایالاتو حکومت دواړو د طالبانو د دغې پرېکړې غندنه کړې ده. همداراز د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا وینما مرستیال مارکس پورزل او په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفارت شاه زفری میرمن کارن ډیکر غندنه کړې. پورزل په یوې بیانیه کې چې د ټویټر په پاڼه خبره کړې، د افغانستان پر خلکو باندې غږ وکړ چې دغه پرېکړې په خلاف دی خپل غږ پورته کړي. میرمن کارن ډیکر چې دا وخت له دوحه نه فعالیت کوي، له نارینهو نه غوښتل چې په افغانستان کې دی د ښځو تر څنګ ودرېږي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت نن د چهارشنبه په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې پر ښځو باندې د نوي بندیز د لګولو د پرېکړې دفاع وکړله. خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت دا پرېکړه شرمناکه بللې ده او وایي چې دا اقدام د نجونو او ښځو پر بنیادي حق باندې تیری دی. په واشنگتن کې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاندې اندرینی واټسن هم په یوې مطبوعاتي بیانیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر تعلیم او حقوقو باندې د محدودیتونو د لګولو غندنه کړې ده. په بیانیه کې چې د ملي امنیت د شورا لخوا د سه شنبې په ورځ ناوخته په واشنگتن کې خپره شوې، د میرمن واټسن له قوله ویل شوي دي چې متحده ایالات د پوهنتون په سطحه د تعلیم له حاصلولو نه د ښځو د منع کولو په اړه د طالبانو دا پرېکړه چې د دفاع وړ نه ده غندي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا په بیانیه کې طالبانو ته خبرداری ورکړ شوی چې له تعلیم نه د افغانستان د سم نمای نفوس د منی کولو په سبب به دوی د نړیوالې ټولنې نه لا نور هم ګوښه شي، کوم مشروعیت چې دوی ارزو لري لاسته به رانوړي. په بیانیه کې ویل شوي دي چې متحده ایالات په دې اړه له خپلو پارټنرانو او انډیوالانو سره په تماس کې دي. په عین وخت کې د افغانستان د پخواني حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو مشرانو له لوړو زده کړو نه د ښځو او نجونو د منع کولو په باب د طالبانو د حکومت د پرېکړې غندنه کړې. د عبدالله عبدالله په وینا، تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بنیادي حقوقو یوه برخه ده. حکمتیار د طالبانو پرېکړه د ټولو اسلام پالو لپاره د عار وړ وبلله. پخوانی جمهور حامد کرزی چې خارج ته له سفر نه وروسته بیرته کابل ته راستون شو، تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې طالب چارواکو هغه دوه تنه امریکایان آزاد کړي دي چې په افغانستان کې بندیان وو. په واشنگتن کې د بهرنۍ چارو وزارت وایان نیټ پرایس د سه شنبې په ورځ ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د متحده ایالاتو درک او فهم دا دی چې دا دواړه کسانې د ښه نیت د څرګندولو په هدف له بند نه آزاد کړي دي. خوایان زیاته کړه چې متحده ایالاتو نه د خپلو اتباعو په عوض کې له طالبانو سره کوم قیدي تبادله کړې او نه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز رسپانډ د رپورټ لمخې په دغه دوو کسانو کې آزاد فلم جوړونکې ایور شیرر هم شامل ده چې د اگست په میاشت کې طالب چارواکو په کابل کې نیولې وو. خو رسپانډ د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې یا سی پی جی په نقل قول رپورټ ورکړ څرګنده نه ده چې آیا له دغه امریکایي فلم جوړونکي سره نیول شوی افغان پروډیوسر فیض الله فیض بخش هم خوشی شوی دی او که نه. خو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویس هم د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د آزادو شوو امریکایانو روغتیایي حالت ښه او اوس په قطر کې له خپلو کورنیو سره بیرته یو ځای شوي دي. UNHCR او یو شمیر نور نړیوال خیریه سازمانونه وایي چې په را روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې 23.3 میلیونه خلک د خیریه مؤسساتو عجلو مرستو ته اړ وي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا اکثر غړو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 6مه چې د لندې نه هشتمه کیږي دغه شورا د دایمي استازو په حضور کې د افغانستان پر وضعیت باندې بحث وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د دفتر مرستیال مارټن ګریفسن د یو ویډیوي کانفرنس لارې د امنیت شورا ته په خپل وینا کې اوسنۍ وضعیت ډېر ناوړه وباله او وایي چې په میلیونونو افغانان دا وخت په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي، پاکو اوبو او بنیادي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د پوځ عسکرو د خیبر پختونخوا د بن پر زندان باندې دزیشواړه ټول حمله کوونکي وژلي دي او په یرغمل نیول شوي کسانې خوشي کړي دي. د خبر تفصیل
د پاکستان د دفاع وزارت وایي چې د خیبر پختونخوا په بنو کې په زندان کې بل شوي یرغمل نیونه ختم کړه او ټول 3 مشکوک یرغمل نیونکي اور پکې وژل. د پاکستان پوځ پرون سه شنبه د دسمبر 6مه په یو اعلامیه کې ویل چې د تصفیه په دغو عملیاتو کې دوه پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. د فرانسې خبری اجانس دفاع د وزیر خواجه محمد آصف له خولې لیکلي دي چې په عملیاتو کې د لسو او 45 ترمنځ پاکستانی سرتیري جوبل شوي هم دي. د نوموړي په وینا په عملیاتو کې یو پوځي افسر هم جوبل شوی دی. نصرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د پاکستان د محلي مطبوعاتو د رپورټونو لمخې په نوموړي زندان کې د تحریک طالبان پاکستان یا پی ټی ټی غړي پراته وو. زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د دې 700 لنډ خبرونه. د متحده ایالاتو ستر محکمې د سه شنبې په ورځ د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا خواست رد کړ چې د کانګرس د استازو د مجلس ځانګړې کمیټه چې د 2021 میلادي کال د جنوري په 6مه د کیپیټل په ودانۍ باندې د حملې په اړه پلټنې کوي د نوموړي د کلنیو مالیجاتو د اسنادو لخپرول نه منع کړي. د یو ایس اے ټوډے ورسپانډ د رپورټ لمخې دغه پریکړه د خپلو مالیو د پټو ساتلو په ارتباط د ټرمپ د هلو ځلو وروستۍ ناکامي ګڼل کیږي. د رویټرز خبری اژانس د رپورټ لمخې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه هیواد د پوځ قومندانانو ته ویلي دي له کومو ستونزو سره چې د روسیې پوځ دا وخت په یوکران کې مخامخ دی باید چې حتمانه چاره سازي وکړي. په عین وخت کې اژانس وایي چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د روسیې له پخواني جمهور رئیس او د پوتین له نږدې همکار دیمیټری میډیدوف سره په تلیفوني خبرو کې د مذاکرات لارې په یوکران کې د جنگ د پای ته رسولو خواست کړي. د بیلاروس پوځ د یوکران له سرحداتو سره ځینو برخو ته په تګ راتګ باندې محدودیتونه لګولې دي. او د لاس انجلس ټایمز رسپانډي رپورټ ورکړ چې د ټورنټو پولیسو د ځوانو جنکو هغه اته کسیزه ډله نیولې ده چې د یکشنبې په سهار وختي په دغه ښار کې په یو 950 کلن سړي باندې چې د سوشل میډیا له لارې ورسره ملاقات کړی او حمله وکړه او ځای پر ځای ووژه. ورسپانډي وایي چې درې حمله کوونکي د 14 کلونو وي. د خبرونو پای.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روکراست اسپین خبری هستین که در مورد بسته شدن حکم اقدام اخیر طالبان، در مورد بسته شدن پوانتون ها برای دختران و همچنان در تازه ترین مورد که تمام مکاتب ابتدایی را هم برای دختران مسدود کردن. مهمانای محترم برنامه بانو مهرو میرین، فعال حقوق زنان، و بانو نرگس مومن حسنزی، استاد پیشین پوانتون کابل هستند.
درنو ملمانو تاست خراغلاست و سلام و دیر زیاد هم مننه چه پتی پروگرام که مبرخ وقتلا استاد نرگس مومن حسنزی و همدارنگ مهرو مهرین چې د مدني حقوقو فعال ده، د دواړه مون سره په پروګرام کې دي. دا یو ساته خبرونه ده چې په دې ترڅ کې به د طالبانو د تازه پریکړې او اقدام په اړه د دوی نظر واخلو. مېرمن حسنزی، تاسو زما غږ اورئ؟
سلامونه، سلامونه، وخت تاسو په خیر او د درنو اوریدونکو.
ډیره ډیره زیاته مننه کوم. باس وړم له تاسو سره پایل کوم. آیا تاسو پیشبینه وی چې دغه سی یو پریکړه کیږي، فکر کوي چې اوقب بیتی تاسو د کابل په پانتون کې د استادې تجربه لري، له دیوالونو سره، له صنفونو سره، له ټولګیو سره، له شاګردانو سره، له محصلینو سره، له نږدې آشنایی لري، سه اسلاسو مدرلد نن مو چې دغه خبر واورید؟
مننه بیا هم. البته په لومړي سر کې وایم چې د خبرو نه چې طالبان راغلي دي تیر یو نیم کال شاوخوا، ولس شپاړس ولس میاشتې راهیسې، زه د لومړۍ ورځ نه زه په دې باور منم چې طالبان تغییر نه دی کړی، خو بیا د ځینو خلکو خبرې مې اورېدې. مګر اورو تر بلو طالبانو دا ورته بله دا ثابت کړي چې موږ تغییر نه دی کړی او موږ هماغه کسان یو چې شل کاله مخکې وو. او د مغ لومړۍ ورځ نه چې دوی د مکتب د ښوونځي دروازې د نجونو په مخ باندې بندې کړي، دا د دې خبرې اثبات و چې موږ تغییر نه دی کړی. او دې ته موږ منتظر وو چې ګواکې که نن وي که سبا وي که بله ورځ دوی حتما دا کار کوي. نو دوی د تېر دغه یو نیم کال راهیسې دوی فقط دې ته منتظر وو چې په څه شکل باندې دوی دا کار وکړي. ډېرې هڅې ورته وکړې، ډېرې زیاتې لارې ورته وپلټلې، ډېرې زیاتې منډې ورته وکړې. کله ویل چې د نجونې حجاب سم نه کړي، نجونې خپل کالي ته تغییر ورکړي. کله ویل چې د فرهنګ مسله ده، بیا هم نجونې خپل پوړنې ته تغییر ورکړي. بیا یې ویل چې د اسلام موضوع ده، بیا هم خلک ورته ودرېدي چې په اسلام کې چېرته راغلی. بیا ویل چې د اقتصاد مسله ده، اقتصاد په برخه کې هم خلک ورته ودرېدي چې اقتصاد کله چې نارینه ورته کار ورکړي، پس نجونې ته ډېر والی کار نه ورکړي. نو دغه مسایل چې موږ د تېرې د یو نیم کال راهیسې د طالبانو بېلابېل شکل باندې بېلابېلې بانې واورېدلې، موږ د دې خبرې واورېدلې چې دوی ډېرې زیاتې پلمې ورته وکړي، ګلې بانې ورته جوړ کړي، چې ګواکې دوی په یو نوه نه یو نوه د ښوونځي خو بند کړي وو، د پوهنتون د بندوالي لپاره هم یو بانې جوړ کړي. او دا چې هغه ښوونځي هم فقط هغه شپږم ټولګي پورې ښوونځي بند و، خلاص او نور بند و، د هغوی لپاره هم دوی یو بانه جوړ کړي. خو ولیدل چې نور هېڅ نه کېدل او د دې وروستی پلان همدغه و چې دوی به بالاخره همدا کار کوي. خو ورو تر بله به دوی خپل ځان هغه خپل اصل څیره به دوی ښکاره کوي، چې بالاخره یو نیم کال بعد دوی خپل هغه اصلي چهره هغه کسان چې طالبان باندې داسې دوی باور درلودي چې کېدای شي طالبان تغییر کړي. او زه فکر کوم چې هغه کسان چې دا باور درلودي شاید هغوی د طالبان نه سم شناخت نه درلودي، ځکه د طالبانو د همغه اوله ورځ د شناخت د خپله د دې تقریبا دلالت کوي چې طالبان تغییر نه دی کړی، پته هماغه کسان دي. نو د دې د نننۍ پرونۍ د پیسې هم واقعا زه شخصا د دې هیڅ الفاظ نه لرم، او زه د دې ورځ باورمن هم چې دا ورځ راځي. نو دا چې زه د یو نیم کال راهیسې د خپل د محصلینو سره خپل د همکارانو سره زور سره پاړي کوم سره غلیدلم او که رښتیا درته وایم خپل محصلینو ته مې ډېر زیاتې دروغ تامې مې ورکړي. همدغه ورته ویلي چې ډاډ مې ورکړی چې نه دا نه کېږي، دا نه کېږي، انشاءالله چې نه کېږي، انشاءالله چې نه کېږي، خو زه خپل په زړه کې پیدلم چې دا کار کېږي. نو دا کار واقعا د اسلام نه، د انسانیت نه، که ته هر څه نه بولی، د انسانیت نه، د هر څه نه، دا واقعا یو بېخي بیل عمل دی. یعنی داسې عمل چې مونږ یوازې زه یا تاسو یا هر څه چې مونږ نه، دغه ټوله نړۍ ګوته په غاښ پاتې دي، او ګوته ایران ته چې دا څه ډول موجود دي، دا څه ډول انسانان دي چې دوی نه اسلام مني، نه خدای مني، نه قرآن مني، نه کتاب مني، نه خلق مني، نه ښځې مني، نه ماشومان مني، او خپل یوه خبر باندې ولاړ دي چې مونږ په اسلامي اصول باندې ولاړ یو، مونږ د اسلام په چوکاټ کې دا کارونه کوو. حال دا چې د اسلام په کوم چې څه دا خبره غلې چې
نن مو هڅه وکړه چې د افغانستان مثال په دې ټوله دنیا کې په یو بل ځای کې پیدا کړو. نو ډیر مو ولټول، بل هیڅ داسې واد په دې دنیا کې نشته چې یو قشر دې دونه وزپل شي، د مکتب دروازې پرې وتړل شي، د پنتون دروازې پرې وتړل شي، د کار اجازه ونه لري، او په مجموع کې نور د اقتصادي ستونزو او د کورونی ستونزو هغه مسایل خو یوې خواته پرېده. بله خبره مې دا کوله چې کله طالبان تصمیم نیسي چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نشي کولی چې تعلیم وکړي، یعنی ثانوي لیسې او منځني ښوونځي تړل شوي دي، نو بل اخره اوتومات یو ورځ نه یو ورځ نو د پانتون دروازې په خپل تړل کیږي. ته چې تر شپږم ټولګي پورې درس وای او پورته لزی، نو د پانتون د تک لار کلب
او گفتنیست کې در آخرین دول مکاتب ابتدایی هم امروز بسته کردن و معلم ها را فرستادن به کابل.
یو بل خبر نن راغله چې هغه د ابتدای خونځو دروازې هم وتړل شوې. مهرباني
خانم مسنزه بفرمایید.
بله بله، من صدای شما را دارم. خب البته دقیقاً طور که شما هم گفتین که یعنی دا چې د خونځي بندي د خپل بندي باندې دلالت کوي چې موږ پنتونونه نه غواړو، موږ خځې باسواده نه غواړو. د طالبانو کلی عمومي هدف ټول ستونزه دي. دغه پخوانی تیر تاریخ هم چې موږ مطالعه کړو، د پخوا هم د خځو سره ستونزه درلودلې، او اوس هم د دې یوازینی دښمنان خځې دي. څنګه زموږ د هغه د بدبختی د موږ د هغه د شرمناک هیواد په نړۍ کې موږ یو چې د واقعیا د نړۍ په هیڅ کونج کې، د نړۍ په هیڅ هیواد کې د ښځو په تعلیم باندې، په ښځو باندې به سیاست وشي مګر د ښځو په تعلیم باندې سیاست نه کوي. خو د موږ په هیواد کې، موږ هغه بدبخته هیواد چې د موږ په هیواد کې د هغه څه تعلیم، یعنی واقعیا ښوونځی، مکتب، پوهنتون، دا د دې ځای نه دی، دا څه نه دی چې په دې باندې سیاست وشي. هغه څه چې موږ هغه د موږ د تر ټولو مهم او اساسي حقونو څخه بلل کېږي، هغه د سیاست کولو لپاره نه دي. خو دوی په پوهنځي باندې، په پوهنتونونو باندې سیاست کوي. دوی ورتر بله، دوی بیا هم همدغه ښیي چې موږ له ښځو ډارېږو او موږ هماغه کسان یو، موږ تغییر نه دی کړی، موږ باسواده ښځې نه غواړو، هغه لوستی وي، پوهنتون یې لوستی وي، انسټیټیوټ یې لوستی وي، او بیا هم هیڅ نه وه د تعلیم کومه یوه دروازه چې په افغانستان کې، په کابل کې پاتې وي. تاسو ماته هغه وښیي چې طالبانو خلاصه پرې کړي.
تشکر. تشکر بانو حسن زی. بانو مهرین سلام، به شما خوش آمدین. امروز در واکنش به این حادث تصمیمی که طالبان گرفتن و دروازه های پوهنتون ها را بروی دختران و زنان بستن، چی واکنش بود؟ شما که در داخل کشور هستن، زنان و یا مردان، جوانان چی واکنش داشتن؟
سلام برای شما و برای شنوندگان عزیز. دستن که امروز یعنی بدترین روز بود که برای دانش آموزا که به زور اسلحه و با اشکهای جاری از سنفهای درسیشان از دانشگاه ها اینا اخراج شدن و یک روز پر از استراب و پر از استرس و پیش روی داشتیم که واکنش فعالین مدنی هم بروی داده ها اونا ریستن و به طرف دانشگاه هایی که رفتن که اعتراض کنن. متاسفانه با گرفتن موبایل ها و فایل ها و حتی اخطارها و تهدیدها رو برو شدن. تعداد زیاد خانمایی که برای اعتراض آماده بودن از نزدیک دانشگاه فرار کردن، بالاخره در کوچه و پس کوچه با تغییر شکل و قیافه خود تانست که یک ویدیوی بگیرن و یک صدای بلند کنن، ولی آنچنان که باید اونا اعتراض میکردن متاسفانه نتانستن که ادامه بدن. ولی در کل تصمیم این گروه که درباره بسته شدن دانشگاه ها گرفتن یک تصمیم خشونتبار علیه زنها بود که یک تصمیمه که یک بار دیگه زنای افغانستان را قبل از تاریخ اسلام میبره و زنده به گور شدن زنای افغانستان را شاید ما شاهد باشیم که بعدا دیگه یک امی حکمشان مانده که صادر کنن که دختر که تولد شد بگور کنین. چرا تموج دوری جهالت و بربریت اینا تکرار کردن و تاریخ یک بار دیگه تکرار می شود در جغرافیای افغانستان تنها و زن افغانستان تنها اجازه درس و آموزش و هیچ حق اسلامی خودن باید نداشته باشه به خاطر که زن آفریده شده، ولی متاسفانه که در جغرافیای افغانستان آفریده شده. کشور عربستان و قطر و دیگه کشورهای اسلامی اونا زنایشان از تمام آزادی ها برخوردار هستند، آزادی های اسلامی خود را داره، ولی من متاسف هستم که اینا از آدرس کدام اسلام حرف می زنن و از آدرس کدام اسلام و از کدام احادیث اینا استفاده می کنن و این محدودیت ها را برای زنای افغانستان وضع کنن.
بانو مهرین، امروز غیر از کابل هم در ننگرهار محصله های طب هم دختر و هم پسر مظاهرات را برای انداختن و از طالبا خواستن تا تصمیم خود بیرن. در کابل چطور بود؟ وقتی ما بساس گزارش ها گفته میشه که دروازه پانتون بسته کرده بودن و افراد مسلح طالبان کسی نمیگذاشتن که برن، آیا تظاهرات فقط محدود میشد به چند نفر یا اینکه تظاهرات گسترده بود؟ و در آینده چی فکر میکنین که آیا دامنه تظاهرات ادامه پیدا خواهد کرد؟
امروز یک تعداد از خواهرها و فعالین مدنی خواستن اعتراض کنند و در کنار مسئولین ساده شان و دادخواهی کنند که اجازه ندادن و همه امو اشخاص یا خانمایی که برای اعتراض آمده بودند متفرق شدند. ولی در آینده آنقدر خشم مردم بخصوص زنها برانگیخته شده که شاید ما شاهد یک اعتراض سرتاسری باشیم و من خوشبین هستم که شما از مسئول ننگرهار یاد کردید. ای کاش در کابل هم همچنین برادرها به کنار خواهرها ایستاده میشد. من تقدیر میکنم از برادرها و از مسئولین طبقه ذکور که در دانشگاه ننگرهار صدا بلند کردن و به کنار خواهرای خدا ایستاده شدن و آزمون را که داشتن ترک کردن و به رسم اعتراض امتحان خود را ترک کردن و نخواستن در امتحان حضور پیدا کردن. و خوشبین برای او تعداد استادای ذکور هستم که در تعداد 16 استاد متحال از دانشگاه مختلف ولایات و مرکز استعفا دادن. اگر این خشونت ها را جلوش نگیرن و در تجدید نظر نکنن، یعنی این خشونت ها آل سرتاسری میشه و آل هیچ کس نمیخواد که دخترش و خواهرش بدون تحصیل و یک جامعه را اینا به عقد برانن. به این خاطر من خوشبین هستم که سرتاسری شوه و که خواهرها و برادرها و مانند ایران همگی یک جا صدا بلند کنن که تحصیل گذار باشن. ما دیگه کمک از جامعه جهانی و جامعه بین المللی نخواهیم، ما خود ما به پای خود ساده شویم و خود ما حق خود را بعد بسیم در صورتی که زن و مرد به جا رها بریزیم، زن و مرد با هم هم صدا شیم و حق و حقوق اسلامی خاطر بخواهیم، در اون صورت من بسیار خوشبین هستم که به زودترین فرصت ای نتیجه خواهد داد و امیدواری هست.
تشکر از شما بانو مهرین.
مننه من سنزی بحث تا سر دوام کهی او پختنم امده کهوله چی دغه د ترازونو د پیلدو خبر ورکول کیږي په زینو پانتونونو او په زینو ځایونو کې، مثلا د ننګرهار د پانتون محصلینو مظاهره کړې ده او اعتراض یې کړی او د سی ښکاری چې د دې لمن په پراخېدو ده، ځکه چې دا ډېر یو لوی تصمیم دی، خصوصا کله چې د لمړنیو ښوونځیو یا د ښوونځیو د تړل کېدو خبر هم خپرېږي، نو دا په دې معنی ده چې تعلیم د نجونو لپاره کاملا په بشپړ ډول بند ده. په دې صورت کې ولس څه کولی شي؟
البته زه هیله منایم د هغه ورځ ته زه هیله منایم چې خدای دې وکړي چې هغه ورځ راشي لکه چې ټول نارینه د ښځو تر څنګ ودري او دا مبارزه وکړي. زه په دې مورد کې ایران فقط یو مثال په توګه یادوم، البته که څه هم افغانستان او ایران په هیڅ ټکي کې د دوی دواړه د پردې نیول نه دي، خو فقط یو ټکی کې راواخلم چې هغه هم مبارزه ده او دلته هم مبارزه ده، که څه هم هغه مبارزه د موږ مبارزې سره ډېر بیل کی هو غوښ خپل دې لباس دې غوښتل لپاره مبارزه کې خپله مبارزه هغه څنګه د خپل ابتدایي تر ټولو اساسي حق چې د مون تعلیم دې تعلیم دې مون دې غی لپاره مبارزه کوي. د مون مبارزه ډیره فرق کې خو په یو ټکی کې چې مبارزه په دواړو هیوادونو کې ده، په دې توفیق دا چې ایران اوس خپل نړۍ لرزولې د ټولو نړۍ په ځان خبره کړې ده او نیمه تر نیمه نړۍ ډیر خلک ورسره ولاړ دي، یوازې نه علت همدا ده چې هغه تک ځو نارینه او ټول لاس چې کړی دی که په هم تروسه پورې مثبت تغییر نه دی کړی، خو زه په دې باور من یم چې هغه اتمان تغییر کړي. نو افغانستان هم دغسې راواخلی، موږ د تېرې د اوولس میاشتې راهیسې موږ د دې شاهدان یو چې هر ظلم چې شوی دی، هر استبداد چې زموږ په هیواد کې د تېرې یو نیم کال راهیسې کېږي، د دې ټول د هر څه په مقابل کې یوازنۍ کسانه چې مبارزه کړې ده هغه یوازې یوازې ښځې وي او سریان هیڅ غږ نه دی جګ کړی، او که غږ یې جګ کړی هم دې دوه درې نفر په فیسبوک یوه لیکنه کړې یو خلاص، حال دا چې مبارزه داسې نه کېږي. زه د تاسو د طریقه خپل ټول هغه ورونه چې د ما غږ اوري، زه د هغوی نه غوښتنه کوم چې خویندو بالخصوص ورونو خدای ته وګورئ، دا حق خدایي تاسو ته نه راځي، تاسو باید د دې حق لپاره خپل د خویندو لپاره د یو باثباته ټولنې لپاره د دې لپاره چې سبا ته د تاسو یو بېسواده نسل ونه لري، د دې لپاره چې تاسو په راتلونکي کې یو باثباده استاد ولرئ، یو باثباده یوه ډاکټره ولرئ، یوه انجینیر ولرئ، یو تلاشۍ لپاره یو کس ولرئ، د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د نن ورځ تاسو لورانې باثباده شي، د تاسو مېرمنې باثباده شي، پس راځئ لاس ورکړئ او د ښځینهوو تر څنګ ودرېږئ. د نن په ایران په ننګرهار کې هغه مبارزه چې شوې وه، زه واقعا ورته ډېره خوشبینه وم. زه بیا هم ما خبر ته پرانوم چې زه دې ته هیله من یم چې همدغه اعتراض چې اوس نن په ننګرهار کې وشو، خدای دې وکړي چې دا اعتراضونه لا هم په هېواد کې وغځېږي او تر څو موږ وکولای شو خپل حق واخلو. زه بیا هم تکرارم چې حق په خپله نه اخیستل کېږي، تر څو چې د هغې لپاره مبارزه ونه کړي، تر څو چې د هغې لپاره جنګ ونه کړي، تر څو چې د هغې لپاره غږ جګ نه کړي، تر څو چې ښځه او نارینه ټول لاس یو نه کړي او د هغې لپاره خپل غوښتنه نه ده. هم داسې راخلو کې موږ د نجونو د تعلیم لپاره ښځې نارینه ټول سره لاس یو نه کړي، هېڅکله هم دا ستونزه نه حل کېږي. دغه یو نیم کال په خپله په دې باندې دلالت کوي، دا چې یو نیم کال زموږ په افغانستان په هېواد کې هېڅ نوی تغییر رانغی، یوازنی علت همدا دی چې هغه هلته یوه ډېرې محدودې طبقې، نه یوازې ښځینه وو، د ډېرو کم امکاناتو سره په ډېرو زیاتو ستونزو سره هغوی خپل غږ جګ کړی دی. حال دا چې په همدغه ښځو چې خپل غږ جګ کړی، په همدغه مبارزه وکړي، نارینه وو هم لاس ورکړی وو. زه په دې باور منم چې پر یو نیم کال کې اتمان په افغانستان په دې حالت کې تغییر راتلی او موږ دې حالت ته نه رسېدلو، خو ستونزه دا ده چې موږ هلته ښځې یوازې دي.
تشکر بانو حسنزی. از هر دو مهمان محترم خواهش میکنم، بانو مهرین و حسنزی، که با ما روی خط باشند برای چند دقیقه. همکار ما قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه و سپس بحث خود را دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. یک روز پس از تصمیم طالبان درباره تعلیق آموزش دختران در پانتون های دولتی و خصوصی افغانستان، شماری از دانشجویان دختر و پسر در پوهنتون ننگرهار دست به تظاهرات زدند. این دانشجویان که شمارشان به 10 نفر می رسید روز چهارشنبه 21 دسامبر در داخل محوطه این پوهنتون دست به راهپیمایی زده و شعار یا تحصیل برای همه یا برای هیچ کس سر دادند. این دانشجویان دختر و پسر از این تصمیم طالبان در مورد تعلیق آموزش دختران در پوهنتون‌های افغانستان انتقاد کرده و خواستار لغو آن شدند. این در حالی است که حکومت طالبان نیروهای امنیتی بیشتری را در نزدیک دروازه‌های پوهنتون‌های خصوصی و حکومتی گماشتند تا جلب آن عده مؤهلین اناث را بگیرند که ممنوعیت طالبان را مد نظر نگرفته و می‌خواستند وارد محوطه پوهنتون‌ها شوند. واکنش های ملی و بین المللی پس از این تصمیم طالبان تا هنوز هم ادامه دارد. در تازه ترین واکنش، شورای مهاجرین ناروی این اقدام طالبان را حمله بر حقوق زنان و دختران افغانستان عنوان کرده و آن را محکوم کرده است. شمار از فعالان حقوق زن و چهره های سیاسی افغانستان بر گسترش اعتراضات دانشجویان و شهروندان افغانستان تاکید ورزیده و از همه دانشجویان دختر و پسر خواستند تا خاموش نمانند. فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان در یک توییتر نگاشته است که بسیج شوند و اجازه ندهند یک اقلیت کوچک افغانستان را به عصر حجر ببرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی حکومت پیشین افغانستان درباره اعتراض دانشجویان پوهنتون ننگرهار گفته است که صدای اعتراض شما علیه تصمیم با گفته آقای رحیمی جاهلانه و جابرانه طالبان صدای تمام مردم افغانستان است. و افزوده است که انقلاب و اعتراض با همین جرقه ها رقم می خورد و عمر رژیم دهشت افگنان کوتاه است. ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری کشورهای اسلامی واکنش های متفاوته نسبت به تصمیم تازه حکومت طالبان مبنی بر به تأخیر انداختن تحصیل دختران در پوهنتون ها نشان دادند. قصر سفید در اعلامیه تصمیم جدید حکومت طالبان مبنی بر به تأخیر انداختن تحصیل دختران در پوهنتون ها را محکوم کرده و آن را تأسف بار خوانده است. قصر سفید همچنین افزوده که با این کار طالبان بیشتر از جامعه بین‌المللی بیگانه شده و درخواست مشروعیت آنها رد خواهد شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در ادامه واکنش ها به این تصمیم جدید حکومت طالبان، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه گفته است که این تصمیم بر آینده افغانستان تأثیر منفی خواهد داشت. سازمان همکاری کشورهای اسلامی نیز تصمیم حکومت طالبان در مورد تحصیلات عالی دختران را محکوم کرده و آن را تأسف‌بار خوانده است. شماری از مقامات حکومت پیشین، فعالان حقوق زنان، استادان پوهنتون‌ها نیز در رسانه‌های اجتماعی به این تصمیم حکومت طالبان و این فیصله را غیر موجه خواندند. عبدالله عبدالله رئیس شورای پیشین عالی مصالحه ملی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان نیز در برابر این اقدام طالبان واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. آقای عبدالله این تصمیم طالبان را تأسف‌بار خوانده و گفته است که تحصیل یکی از حقوق اساسی و ابتدایی تمام شهروندان می باشد. آقای حکمتیار در یک سلسله توییت ها تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت دختران از پوهنتون‌ها را خصمانه و غیر موجه خوانده و گفته است که مایه شرم برای تمام اسلام‌گراها می باشد. پاکستان نیز از حکومت طالبان خواسته است تا روی این تصمیمشان تجدید نظر کنند. قطر با نشر اعلامیه نگرانی عمیق خود را روی اقدام ممنوعیت رفتن دختران به پوهنتون‌ها ابراز داشته است. این در حالی است که از 1.5 سال گذشته بدین سو مکاتب متوسطه و لیسه دختران توسط حکومت طالبان در افغانستان بسته شده است. اقدامی که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.
وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که طالبان 2 شهروند آمریکایی را که در افغانستان در بازداشت به سر می‌بردند از قید آزاد کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 3 شنبه 20 دسامبر ضمن استقبال از رهایی 2 شهروند ایالات متحده به خبرنگاران گفت که درک واشنگتن این است که طالبان این 2 شهروند آمریکایی را به عنوان حسن نیت از قید آزاد کردند. این مقام ارشد آمریکا افزوده است که ایالات متحده برای رهایی این شهروندانش کدام زندانی را تبادله نکرده و نه هم پول پرداخته است. اما پرایس در مورد نام و هویت این 2 آمریکایی آزاد شده جزئیات ارائه نکرد و گفت که به حفظ محرمیت آنان احترام میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 3 شنبه 20 دسامبر تعیین نشست وضعیت جاری در افغانستان را با حضور اعضای دائمی این شورا به بررسی گرفت. مارتین گریفیتس معاون اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا که از طریق ویدیو کانفرانس در این نشست صحبت می‌کرد وضعیت جاری در افغانستان را به نهایت وخیم توصیف کرده گفت که میلیون‌ها شهروند این کشور در فقر و گرسنگی به سر می‌برند. گریفیتس همچنین گفت که نزدیک به 7 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای همسایه به سر میبرند و 3.4 میلیون افغان دیگر در داخل افغانستان آوارند. جزئیات را در وبسایت دری و پشتوی سر امریکا خوانده میتوانید. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات ایرانی گفتند که دو فرد مظنون را در ارتباط با گلوله‌باری ماه گذشته در یک بازار کشته و دو تن دیگر را بازداشت کردند. تلویزیون دولتی ایران روز چهارشنبه گفت که 4 نفر در آن حمله دخیل بودند که 7 کشته بر جا گذاشته بود. مقامات ایرانی جزئیات بیشتری در این رابطه بیان نکردند. هنوز روشن نیست که آن حمله با اعتراضات اخیر در ایران رابطه دارد یا نه. و وزارت دفاع روسیه میگوید که در بهبوحه جنگ روسیه با اوکراین، اردوی کشور باید از 1 میلیون نفر به 1.5 میلیون نفر افزایش یابد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز چهارشنبه گفت که این رقم شامل 695 هزار سرباز قراردادی داوطلب می باشد. آقای شویگو نگفت که اردو چه زمانی برای رسیدن به این قدرت برنامه ریزی کرده است. وزیر دفاع روسیه همچنان افزود که واحدهای جدید را در غرب روسیه برای زیر نظر گرفتن فنلاند و سویدن جهت شمولیت به ناتو تشکیل خواهند داد. با این خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست اسپین خبری هستین که من حفیظ آصفی به همراهی همکارم احمد شکیب دوست گردانندگی میکنیم. موضوع برنامه واکنش ها در رابطه با بستن پوانتون های دولتی و خصوصی از سوی طالبان در بروی دختران و همچنان در تازه ترین مورد بستن مکاتب ابتدائیه در افغانستان است. مهمانای محترم برنامه بانو مهرو میرین، فعال حقوق بشر، و بانو نرگس مومن حسن زی، استاد پیشین در پوانتون کابل هستند.
دوړو میلمنو ته خراغلاست وایو او ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه اخیستې ده. سفی صاحب، که د خبرونې په پای کې وخت پات شو، د دوستانو زنګونو ته هم ځواب ورکو، اما بحث ته به وسېدم.
بله بله.
میرمن حسن زی، ستاسو نظر څه ده چې بلاخره به څه کیږي اوس چې د ټولو ښوونځیو دروازې تړل شوي دي او دا چې د پوهنتون دروازې هم وتړل شوې، څه به کیږي؟ تاسو به متوجه شوي یاستئ په ټولنیزو رسنیو کې چې دا ځل د اعتراض لمن پراخه ده، حتی په خپله طالبانو په دې پرېکړې باندې اعتراض کړی ده. د دوی پیغامونه او ټویټونه ارمرو تاسو لستلي او نن موږ هم په دې اړه یو خاص رپورټ درلودلو. فکر کوي چې انقسام ورځ په ورځ په طالبانو کې زیاتیږي او ولس هم په تنګیږي؟ بله،
البته یو خبر ده، د طالبانو خپل په منځ کې هم ځینې ستونزې شته چې هغوی خپله هم په مابین کې سره یو وخت لنی دي. په هغې کې یو وخت چې دې له زیاته سخت دریزانه عمل کوي، یو هم میانره او یو هم درېمه برخه ده. خو زه شخصا البته زه ډېر باور نه ورباندې کوم، ځکه زه داسې انګیرم چې ګواکې دوی په دغه شکل باندې هم دوی یو داسې خلکو ته دا شان ښایي چې مثلا زر ضایت لرم احمد یې نه لري، احمد یې لري محمود یې نه لري، حال دا چې ما ته ټول طالبان یو شان ښکارېږي. زه فکر کوم چې ټول یو شان دي او ما ته شخصا په دې کې تغییر نه ښکاري او نه هم زه څه وینم، پکې ځکه صحیح دی ما هم ولیدې دغه تېر ورځ څو ورځ د پرون ورځ رئیس ځینې طالبان خپل غبرګونونه پکې ښودلي دي. خو دا په داسې شکل دی چې دوی ډېر زیات د خلکو او د نړۍ د فشار لاندې راغلي، نو ځکه دوی داسې ځان سره داسې فکر کوي چې راځه یوه ډله به دا ونیسي، یوه ډله به دا برخه ونیسي. خو حال دا چې زه داسې فکر کوم، البته زما د خپل فکر په اندازه باندې، چې دوی ټول یو شی دي او دوی ټول هماغه یو فکر لري، ځکه که دوی د طالبانو په ضد وای، ځکه که دوی د تعلیم د تحصیل رښتیا واقعي په ضد وای، دوی به هغه وخت غږ چې کوي او کله چې د ښوونځي دروازې باندې شولې. دغه د نن ورځ دغه څه چې نن ورځ جریان لري، د دې ابتدا څو میاشتې مخکې شي، هغه ورځ چې د پوهنتون د ښوونځي دروازې باندې شولې، نن هغه کس چې ډېر زیات ویر ورباندې ښایي، دوی باید هغه ورځ ویر ډېر ښودلی وای. دوی باید خپل غم او غصه، هر څه چې و، خپل هغه هر څه چې دی نن ښایي، دوی باید هغه ورځ ښودلی وای، ځکه اصل تهداف د دې ورځ سمیغه ورځ باندې خودل شوی دی. نو دا یوه خبره.
معدله چې ته وکړي که مخکې هم د خبرې اشاره وکړله که مونږ بیا هم خدمت نارینه ټول لاس ورکړي او د دې ټولنې په مقابل کې چې اوس جریان لري په افغانستان کې د ښځو په کلي توګه مغوا شوي دي او د هغو حقونه ترې اخیستل شوي، که د دې لپاره نارینه لاس ورکړي او د ښځو سره لاس ورکړي مبارزه وکړي، خو کیدای شي په دې حالات کې به تغییر راشي او که نارینه بیا هم هماغه څه کښېني لکه شل کاله مخکې پنځه کلنه دوره د طالبانو چې مونږ درلوده، نو زه په دې باور مانه یم چې بیا هم هماغه تاریخ تکرارېږي، ځکه هغلته هم مبارزې کمې وي او که بېخي شاید کم وي او که مبارزه هم کېدل اکثرا د ښځو لخوا کېدل، هماغه دی چې تعداد یې کم و، محدود و، باسواده ښځې کمې وي، هماغه اوس هغې نتیجه نه ورکوله، نو که اوس بیا هم دغه کار تکرار شي نو دا نتیجه نه ورکوي، خو که نارینه د ښځو سره لاس ورکړي، نارینه هم د ښځو سره ودرېږي، نو زه په دې باور مانه یم چې په دې کې حتما تغییر راشي.
تشکر از شما بانو حسن زید. در حالی که بانو مهرین، خب کشورهای جهان در واکنش به این همه اقدام محکوم کردن، ایالات متحده و نهادهای بین المللی، در پالوی این همه سازمان همکاری کشورهای اسلامی هم تصمیم حکومت طالبان در مورد تحصیلات عالی دختران محکوم کرده و تأسف بار خواندند. به نظر شما این واکنش های همه کشورها به خصوص کشورهای اسلامی آیا تأثیر بالای طالبان خواهد کرد و اونا را از این تصمیمشان دوباره باز خواهد گشتان؟
پروژه که ما فکر میکنم سالات که ما تقدیم میکنن و تأسف میکنن و به هر عمل زشت از اینا فقط یک محکوم میکنن که هیچ جایی را نمیره برادر من، تا که عملا اینا فشارهای خود وارد نکنن به این الفاظه که ما فقط یک نظر میکنیم، به هر یک نظر او رای حل نیست، در عمل باید اینا فشارهای خود وارد کنند و هر حکومتی که میخواید سر قدرت برسه بقا میخواید و آینده میخواید، چرا که قدرت چیزی است که اینا را کور و کر ساخته و اگر طالبان میخواید که بقا داشته باشند باید بتذیرن زنای افغانستان را، بتذیرن که نیم نسل یک کشور تشکیل داده و به حق حقوق اسلامی از اینا احترام قائل باشن و اینا خود تیکدارای اسلام نگیرن و اجازه بدن که دخترها دانشگاه و مکاتب بره و زنا به وظایف خود پس برگرده در صورتی که بقا میخواین. در غیر از او من امیدوار هستم که در زودترین وقت اینا ختم میشن، پروژهشان تمام میشن و باز شاید دوباره به کو دره برن و جای دیکار شاید بر یک شخص عادل و یک شخص توانا که بتانه حکومت کنه.
مننه میرمن حسنزی. تاسی به د نړیوال ټولنې خبرګون اوریدلې وی، په خاص ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوې اعلامیه کې لیکلی دی چې د دې فیصلې عواقب یا پایلې به طالبان په خپلو سترګو ویني. په اعلامیه کې دو مهم مسایل ته اشاره شوې ده، یو د بشري حقونو باندې د دغې پرېکړې تاثیر او بله مسله د افغانستان په اقتصاد باندې. تاسو پوهیږئ چې امریکا هر میاشت څه باندې $40 میلیون لیږي. د اقتصادي مسلې یادونه په دغسې یو اعلامیه کې څه پیغام لري او دغه عواقب به څه وي د طالبانو لپاره؟
البته ما د ټولو هغه نړیوال ټولنه او په کلي توګه کې هغه اروپا ده کې امریکا ته ما د اکثر پیامونه او ټویټونه او خبرې واورېدلې کې هغه د امریکا د خارجه وزیر و کې هغه انتونی و کې هغه توماس و کې هغه پوتسل و او که همدغه نور کسان چې د افغانستان ځانګړي نمایندګان دي استازي دي په افغانستان کې. زه البته مونږ دا هغه څه هم خواشینی توپ چې دوی فایده کومه نوې خبر نه ده. مونږ د دوی ټویټونه د ډېر کلو راهیسې مونږ د دوی ټویټونه تعقیبوو، د دوی خبرې تعقیبوو، خو د دوی د دغه ټویټونو او یا هم د دې خبرو نتیجه څه شي ده؟ نتیجه یې دا ده چې مونږ یو نیم کال وروسته د طالبانو د راتګ نه یو نیم کال تیر شو او یو نیم کال چې تیر دی مونږ وضعیت ورځ تر بله خرابېدو په حالت کې دی. مونږ ښه کېدونو په حالت باندې نه یو، که څه هم مونږ د دې بېلابېلې خبرې واورېدې د نړیوالې ټولنې، مونږ د اروپایي ټولنې په کلي توګه د ټولو خبرې واورېدې خو نتیجه یې ور نه کړه. معنا ده چې د دوی خبرې له بده مرغه وانې چې اکثرا یوازې تر اعلامیو او تر پوسټونو د ټویټونو پورې محدودې پاتې شوي دي، خو حال دا چې دوی د ټولو کارونو ترڅنګ یو خاطه د خبرې کولو دغه ترڅنګ د طالبان سره به نهایت ورستر بل البته تر خو هم ډیر سره همکاریانه کیږي. د خپل د حالت د اندېښنې وړ دی چې دا د البته د مات فکر نه دالري خبر ده چې د یو خانمو د خبر کو طالبان ته طالب له خامو کو مستقیم او غیر مستقیم به کول طالب تغذیه کوو مونږ به کول طالب تقویه کوو مونږ ولې دا چې مثلا دا واضح خبر ده کله چې مونږ طالبان سره په پرون کار همکاري کوي لکه نن ډیر کیږي معنی دا چې طالب سبا او بل ورځ غلا یا معنی دا چې طالب تر دوه کالو تر دوه درې میاشتو راتلونکي پورې هغه لا قوي کیږي، هغه لا ډېر د هېواد کې د قوت احساس کوي، نو دا بېرته د دې ضرر بېرته هماغه هېوادوالو ته رسېږي. نو زموږ هیله د نړیوالو ټولنه دا ده چې دوی خپل دغه کړنې چې دوی د طالبانو په مقابل کې دوی لري هیله ده دا لږ نور هم په سخت دریزانه شکل باندې ونیسي. د طالبانو ټولې کړنې دې په منظم او په ډېره سخته توګه د دوی هغه وڅېړي تر څو یوه سمه نتیجه ورکړي، په داسې شکل نه چې په یو نیم کال کې دوی اعلامیې خپرې کړي، خبرې وکړي، پرېس کانفرنسونه یې ورکړل، حالات لا ورځ تر بله خراب شي، په دې کې تغییر رانه.
تشکر از شما بانو هنزنزه. آقای دوست، میخواستم یک نکته را بگویم. تمام محصل های دختر و پسر که علاقمند باشن در این برنامه واکنش های خود و نظر خود با ما و با شنوندگان در میان بگذارن، من شماره برنامه را تکرار میکنم. 5 دقیقه بعد اگر اونا گفتنی داشته باشند میتونن در برنامه حضور یافته و گپ خود بگوین. شماره تماس با ما 001-202-980-6820 است.
گرانو دوستانو، لکه څنګه چې مو یادونه وکړله که خصوصا د پانتون محصلین غواړي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او خپل تجربه یا د سترګو لیدل حال موږ سره بیان کړي، نو 3 دقیقې وروسته تقریبا 3-4 دقیقې وروسته موږ د ټلیفون لیکه پرانیزو د زنګونو په لپاره، او تاسو کولای شئ چې د پروګرام له میلمنو نه پوښتنه مطرح کړئ او یا خپل د سترګو لیدل حال موږ سره بیان کړئ.
تشکر از شما بانو مهرین. برنامه ادامه داره. به نظر شما خب کمک ها و یا واکنش های جامعه جهانی همیشه هست و بسیاری وقت در حد یک شعار است، و چون نهادها و سازمان های بین المللی یک نهاد اجرایی نیستند، چی فکر میکنین که افغانایی که در خارج از کشور هستند و یا در داخل شهروندای افغانستان چگونه میتونن در برابر چنین محدودیت های بمندان و کارهای و اقدامات موثری را بر راه بیندازن؟
یکانه رایی که وجود داره برای مردم افغانستان مبارزه هست، اعتراض هست و استقامت هست. باید اینا امروز در پولوی دخترهای خود عشق نمی ریختندن. هر دختری که به طرف خانه رفت چنان گریه می کرد که هر قسم انسان می بود دلش داغدار می شد، یا هر مادری که می بود، هر پدری که می بود که با احساس می بود، و یا هر برادری که می بود دلش داغدار می شد و دست به یک عمل می زد. ولی ما برای از امی آدرس رادیو شما برای مردم افغانستان خطاب می کنم که لطفا گریه دخترهای تانه پاک نکنین، در پالویشان استاده شوید و مبارزه کنید تا این که به حق امو اسلامی تان برسید. این رای حل نیست که ما همیشه تقبیه کنیم، همیشه اینا را عملشان زشت بپنداریم و امثال هم. اینا گروهی نیستن که اینا به منطق تقبیه و به منطق انتقاد اینا یعنی منطقشان بپذیره. یه افاره اینا فقط از آدرس یک اسلامی که محدود برای خودشان از حرف میزنن، پس بیاییم که اینانی رکود خود ما سکوت ما را بشکنانیم، استاده شاییم در پالوی دخترهای ما تا این که دروازه های دانشگاه ها باز شوند. یگان رای حل پیش من اینانی است، و ای که اگر سرتاسری شوه اعتراضات و همه مرد و زن به جاده ها بریزن، درست است اعتراض تلفات می داشته باشه، اعتراض مبارزه مشکلات خود داره، ولی اگر ما 100 نفر خود از دست بدیم، میلیون ها نفر دیگر آزاد میسازیم. بیاین مردم افغانستان، بیاین از امو غیرته که سالهای سال شما انگلیس شکست دادین استفاده کنین. امو غیرتتان کجا شد؟ امو تاریخی که شما یک بار مرور کنین بخوانین که چه قسم مردم افغانستان با غیرت و با دست خالی جنگید و افغانستان آزاد ساخت. یک گروه ناقص و یک گروه محدود چرا شما نمیتونین که به آشیه بکشانین و اینا را حذف کنین از کشور خود؟ و میتونین ولی نمیخواین. و شکایت ما ای است و گلی ما از کشور امریکا ای است که به عوض از اینکه میلیون ها دلار در هفته بر طالب روان کردی و این تقویه کردی، ای کاش دست به کار می شدی و این در ظاهر خود را صدا با زنهای افغانستان خطاب می کنی، ولی در باطن اینا را حمایت می کنی و آنقدر اینا را قوی ساختی که امروز دانشگاه ها را هم بعد از 15 ماه یا 16 ماه که اینا به قدرت رسید دوباره بسته کرد بروی دخترای ما. این یک بازی سیاسی است که ما در شعارهای خود گفتیم که آموزش و پرورش را لطفا سیاسی نسازیم که متاسفانه سیاسی شد، ولی تنها دستاورد طالب ایرانی است که مکاتب را بستک و دانشگاه را بستک و اماما و رستورانت ها را بستک و تا ای که تو را به رسمیت بشناسه، ولی با این کارت هرگز به رسمیت شناخته هم نمیشی. و باز هم میگم اگر بقا میخوایی بپذیر که زن نصف پیکر جامعه است و برای حق و حقوقش احترام قائل باش.
تشکر از شما بانو مهرین. فقط 7 دقیقه به ختم برنامه مانده. ما یک بار دیگه از شنوندگان عزیز خواهش میکنم از دخترها و پسرهای محصل که اگر میخواهن گفتنی دارن در رابطه با امی موضوع بسته شدن پوانتون ها و مکاتب ابتدایی، میتونن با گرفتن شماره 001-222-980-6820 در برنامه زنگ بزنن و در برنامه سهم بگیرن.
مننه از فیصب میرمن حسنزی برورو رسیگو در خبروان ورستوی و شیبو تا آخری دقیق تا رازه چی در بحث جمع بندی کو لده ورست با چه کی گی چه اقدام پکار ده در نروال طولنه پا کچه چه اقدامات پکار دی پا ولسی کچه چه بالاخره در خونزوی و دروازه او در پانتون و دروازه خلاص شی برده.
قبل از اینکه بانو حسنزی شما جواب بدین، یک شنونده داریم که میخواییم امی شنونده خود بگیریم بعد بس خود با شما دمال کنیم. بله روی خط هستین برادر، بفرمایین.
سلام
علیکم.
مهربانی پختنه مطرح کی وقت کم ده سب
زه یو دان مو دی نظر لرم دا سی مریتا په خپل دی یار شي شاته ولې چې دیو زری د بومن مور په افغانستان یو تر زولا عرب سره یو باندې اثر انداز شو او چې کوم د په د بومن پلار ورغو هغه د مقصدین او مفاسر ته الله دې رحم وکړي. ټول جنواري چې کوم دا امریکای جوری.
تشکر از نظر شما. بانو حسنزی بفرمایید.
مننه. البته سپرت خپل خبر ټول د سره کولو ما چې اول د چڅه بو کې څه هم خپل همغه خبره کې میادونه دي وکړه که یوازې مبارزه بیا هم د خزر لخوا کېږي څنګه چې د یو نیم کال وشوه، خو زه دا چې انګیرم چې شاید په دې کې هیڅ تغییر نه راځي او مونږ یو نیم کال کې دې وضعیت ته ورسېدلو. یو نیم کال وروسته د خدای بینه کوي چې بیا هم همدغه کسان واوسي چې وضعیت لا تر بله خراب کړي. یعنی که ښځه او نارینه سره لاس کړي که خو وضعیت لا تر بله خراب خو لاس ورکی زه په دې باور منه یم چې اتمن وضعیت ښه کېږي. دا لاس به څوک ورکوي؟ زه بیا هم ټول هغه دما وطنوال چې دما غږونه اوري زه غواړم هغوی ته ورسوم چې هیڅوک د وطن په غم د تاسو د وطن د مونږ د هیواد د غم نه مړه نه دي تر هغه وخته پورې چې مونږ خپله لاس سره یو نه کړو، تر څو چې مونږ ټول خپله لاس یو بل ته ور نه کړو، که دا تر څو چې مونږ خپله اقدام ونه کړو، که دا اقدام په ولسي کچه کې که دا اقدام په هر شکل باندې کېږي، باید دا دا مبارزه پیل شي دی او ځای نه نه دی او ځای نه دا مبارزه پیل شي کله چې د خلک لخوا دا مبارزه پیل شي بیا وروسته د نړۍ پام کېږي چې دلته یو هیواد دی نوم یې افغانستان دی د خلکو هر جیک شوی دی خو کمدا چې د موږ ټول نارینه خپل په کورونو باندې کښېني او هغوی یوازې د میډیا نه ګوري چې سبا ته طالب څه فرمان ورکوي او موږ هغه عملي کوو خو زه بیا په دې باورمنه یم چې نه په افغانستان کې تغیر پرې راشي او نه به هم نړیوال د دې لپاره هېڅ نوه زړه ښه کي او یا به هم اقدام وکړي کې زر به هم پکې وي یوازې د دغو ټولو خبرې ته اعلانیه کړې محدودې پاتې کېږي.
تشکر از شما بانو حسن زئی. فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مونده. برنامه را با شما بانو مهرین تمام میکنیم. همینقدر که پیشتر همکارم سوال کردن، بالاخره با آن چی گفته آمد با بسته شدن مکاتب پانتون ها و همه مراجع تحصیلی، بالاخره سرنوشت افغانستان بخصوص زنان و دختران افغانستان چی خواهد بود و جامعه جهانی کدام اقدام عملی را خواهد کرد؟ به نظر شما 3 دقیقه وقت دارین، بفرمایید.
جامعه جهانی باید فشار آنچنان فشار وارد کنه که اینا یک دستاورد داشته باشن، عمل کنن با اون فشار و ای که در حد یک نظر باشن عملی نمیشه و اینا آنقدر کنجل هستن که میگن که ما قانون دین خود ما را عملی میکنیم و هست هیچ کس نمیترسیم و این به این معنی هست که یعنی یک گروه سرکش تنزل هستن که هیچ حرف و هیچ یعنی انتقاد را اینا نمیپذیرن، فقط در عمل جامعه جهانی میتونه که اینا را فشارهای خود وارد کنه و اینا را وادار بسازه بر از این که در دروازه های مکتب و وظایف خانما در شان دوباره داده شوه و زنان را از جامعه حذف نکنن و اینا اصلا باورمند سر هیچ کشوری نیستن و سر هیچ فهمیدن که ما را به رسمیت هیچ کشوری نمیپذیره و هیچ کشوری نمیخواد که ما را به رسمیت بشناسه. بنابراین این واکنش های از اینا که روز به روز زیادتر میشه و از خشونت بیشتر اینا استفاده میکنن، چرا که در قبال از اینا جامعه جهانی هم کدام تصمیم جدی نگرفته، تنها در حد یک نظر باقی مانده. اگر جامعه جهانی تصمیم جدی بگیره 100% این نتیجه بخش است و نتیجه میشه، به خاطر از این که هیچ گویی که یک کشور یک کشور که تحت فشار قرار نگیره نمیتونه که امو نظریات و امو هر تصمیم خود تغییر بده و تا زمانی که اینا هم ضعف تمام کشورها را گروگانگیری زنا قرار دادن، ولی کشورها رو فهمیدن که چطور ما با اینا رو میتونیم که سن و صداها رو برپا کنیم، فقط بیا که دروازه های مکتب رو بسته کنیم، دانشگاه رو بسته کنیم. اگر فشار وارد شود برشان و یک تعهد از اینا گرفته شود که اصلا اینا حاضر میشن برای باز کردن مکاتب، ولی ای کاش ای کار کنن جامعه جهانی، ای کاش استفاده شوند در قلوی زن افغانه که امروز به تنهایی صدا بلند میکنه و او هم در حال حذف شدن است و همه کار و همه اجتماع و همه را خداوند دیگر نیفان که اینا را چه قسم امروز آنقدر اینا یعنی دعای بد دختران شنیدن که من خوشبین از این هستم که شاید چند روز دیگه اینا دوام نیارن، به خاطر که خیلی دخترای ما را ناامید ساختن، ولی اگر جامعه جهانی اینا را فشار بدن و به شکل جدی اینا زود دست به کار میشن دوباره در روزه های شاید بگن یک فتوا صادر کنن که در یک قسمت گفته که علم در زن و مرد فرض است، شاید در خود یک رای پیدا کنن یک رای
دوباره و در تشکر منانا. از هر دو مهمان محترم بانو مهرو مهرین و بانو نرگس مومن حسن زای جان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن و از شما هم تشکر شنوندگان عزیز که تاییدن با ما بودن.
دختر پامان
برنامه بعدی روایت امروز است که باز هم به این موضوع اختصاص یافته. گرداننده برنامه همکار ما سحر عزیز که لحقایق بعد با شما خواهد بود.